سپاس. حالا هم با برنامه یک ساعته خبری با صفی الله استانک زای باشید.
سهر لیوال مننه کوم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا یو ساعت خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي چې د عبیدالله عبید په تخنیکي همکاري درته خبریږي. د خبرونې په لومړیو راپورو کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی. د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. ول هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنی خبرونه کې ورته تایوان په یو تفریح پارک کې د اورلګیدو او چاودنې په پایله کې تر 500 زیات کسان ټپیان شوي دي. نور خبرونه هم درته په بهرنی خبرونه کې خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرزی احمد زئی تر اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی سو د مجازاتو او مکافاتو د اصل مخې هغو امنیتي سرتیرو ته چې له ځان څخه زړورتیا ښودلې باید وسایل شي. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي عام ذهنیت داسې دی چې ښوونکو ته د ځمکو پر ځای بلاکونه ورکړل شي. او د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال نیولی دی. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امر کړی سو د مجازاتو او مکافاتو د اصل مخې هغه افغان امنیتی سرتیری چې له ځان څخه زړورتیا ښودلې وسایل شي. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر نن سهار د ویډیو کانفرنس له لارې د دفاع وزارت، کورنۍ چارو، ملي امنیت او قول اردوګانو له مسؤلینو سره د هیواد امنیتی وضعیت څخه ارزیابي کړې ده. د اعلامیې له مخې امنیتي مسؤلینو د افغانستان د ځینو ایتونو پاړه د خپل لاسته راوړنو او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ته د یوختو تلفاتو پاړه معلومات له ولسمشر سره شریک کړي دي. په یو بل خبر کې اوري چې ولسمشر نن د هوایي ځواک درې تنو پیلوټانو ته د پوځي خدمتونو مډالونه ورکړل. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي چې عام ذهنیت داسې دی چې ښوونکو ته د ځمکو پر ځای د استوګنې بلاکونه توضیح شي. محمد خان رحماني نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل حکومت هڅه کوي سو ښوونکو ته بلاکونه جوړ او په بیلابیلو اقصادو کې ورکړي.
ذهنیت عمومی قسمی است که یوازې نمرات.
خغلی رحمانی ویل عمومی ذهنیت داسې دی چې ښوونکو ته د نمرو پر ځای د اسوګنې بلاکونه ورکړل شي. هغه پارتمانونه چې د ښار جوړونې وزارت لخوا جوړ شوي دي باید هغه په ښوونکو باندې توضیح شي. خغلی رحمانی زیاته کړه چې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې ښوونکو ته ښوونکو کاري اعتصاب کړی او له حکومت نه غواړي سوزمکي ورکړل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د سیمه ایزو پولیسو د فعالیتونو د ارزیابۍ په هدف یو کمیسیون جوړ کړی دی. نورالحق علومي نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دغه کمیسیون په ترکیب کې د کورنۍ چارو، ملي امنیت ریاست، اردو او د سیمه ایزو ارګانونو استازي شامل دي او د افغانستان نهه ویست ولایتونو ته سبل شوي سو د سیمه ایزو پولیسو د فعالیتونو د څرنګوالي، معاشونو او نورو مواردو په اړه نو وکړي. خاغلی علومی زیاته کړه چې پلاوی ته دنده سپارل شوې سو په دوونه یو کې خپل معلومات راټول سو پاړه پریکړه وشي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له پنځو نورو ملګرو سره نیولی دی. په اعلامیه کې راغلی د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال عبدالقهار مشهور په حقیر دغه ریاست د ځانګړو منصوبینو د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. د اعلامیې د معلوماتو له مخې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. دا کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه به زما همکاره ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کړي.
<تص-> د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوال مذاکرات د جون په 10مه خپل اخري پړاو ته ځي چې دا د ایران او نړۍ د شپږ روسترو قدرتونو ترمنځ د موافقه ضرب الاجل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کرینن په ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل. ویانا ته تر رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فریدریکا موغرینی ویلي دا به ستونزمنه وي خو ناممکنه نه چې موافقه وسی. ده زیاته کړه چې که یو څو نورو ورځو ته اړتیا وي هغومره ورځې به نورې واخلي. د نړۍ شپږو سترو قدرتونو برتانیا، چین، فرانسه، جرمني، روسیا او امریکا غواړي د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې یې به پر تهران لګول سوي اقتصادي بندیزونه لرې کړي. کویت وایي هغه ځانمرګ بریدګر چې په دې هیواد کې یې د جمعې په ورځ پر یوه شیعه جومات مرګونې حمله وکړه د سعودي عربستان تابعیت لري. د کویت د کورنیو چارو وزارت ویلي فهد سلیمان عبدالمحسن القبا د جمعې په ورځ سهار کویت هوایي ډګر ته 2 ساعته مخکې له دې چې د دې هیواد په مرکز کې په الامام الصادق جومات کې چاودنه وکړي په الوتکه کې تللی و. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی چې پکښې 8 عبادت کوونکي ووژل سول او 220 نور ټپیان سول. تر دې مخکې چارواکو ویلي امنیتي ادارو هغه موټر چلونکی نیولی دی چې بریدګر یې د حملې تر ځایه رسولی و. موټر چلونکی د دې موټر څښتن و او د همده په کور کې بریدګر اوسېدی. هغه سړی چې پر یوه فرانسوي شرکت په حمله تورن دی د راپور له مخې د خپل رئیس له پرېکړې سر سره یو عکس اخیستی او لیږلی دی. امنیتي چارواکي وایي یاسین سلحی دا عکس د واټس اپ د پیغام لیږونکي تلیفوني خدماتو له لارې لیون ښار ته نږدې د جون د 16مې له حملې وروسته کاناډا ته لیږلی دی. پلټونکي اوس هم هڅې کوي چې د دې عکس د ترلاسه کوونکي د پیژندنې په اړه معلومات ترلاسه کړي. پر 15 کلن سلحی تور دی چې د اور اخیستونکو مایاتو پر ځای یې موټر وروستی چې په پایله کې یې چاودنه رامنځته سوې وه. د رئیس حرف کورنارا سر له اسلامي بیرغونو سره یو ځای موندل سوی و. سلحی چې د درو کوچنیانو پلار دی له خپلې مېرمنې او خور سره د پولیسو تر پلټنې لاندې دی. دا حمله له هغو حملو شاوخوا 6 میاشتې وروسته سوې چې د پاریس شاوخوا سیمو کې وسوې او په پایله کې یې په جنوري میاشت کې 12 کسان وژل سول. دا حملې د سیاسي طنز د کارتون جوړونکي مجلې شارلی ابدو پر دفتر له حملې سره پیل سوې. د چین په لیرې پرته لویدیځ سیمه شینجیانګ کې د اویغور اقلیت غړي او یو مشر چارواکی له اداري فساد سره اړوند تر پلټنې لاندې دی. د کمونیست ګوند د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څارونکي ډلې نن ویلي چې الیم جان مایمین تیمینګ چې د ځایي حکومت عمومي منشي دی په جدي سرغړونو مشکوک دی. د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د شینجیانګ د جنوب لویدیځ سیمې هوتان اویغور شاروال د اداري فساد په پلټنو کې شامل کړای سو. د چین واکمن کمونیست ګوند د دې مسئلې سره اړوند د خلکو له غوسې وروسته بیا ژمنه کړې ده چې له حده زیات سوي اداري فساد سره به مبارزه کوي. په شینجیانګ سیمه کې چې پکښې د اویغور مسلمانانو اکثریت دی په وروستیو کلونو کې بې ثباتي او خونړۍ حملې زیاتې سوي دي. د چین حکومت دا ناکراري تروریستي پیښې بولي چې د دوی په وینا د سخت دریځو جلا غوښتونکو له خوا رامنځته سوي دي او ګڼ شمېر اویغور وګړي یې په دغو حملو کې د لاس درلودلو په تور اعدام کړي دي. د بشري حقونو فعالان پر پیکینګ تور پورې کوي چې کلتوري او مذهبي ازادي ځپي چې په پایله کې یې په شینجیانګ سیمه کې سخت دریځي ته لاره جوړیږي. او ټاکل سوی ده د اروپا مرکزی بانک نن د یونان بانکونو ته د بیړنیو مرستو ورکولو د دوام په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړي. د اروپا مرکزی بانک هر ورځ د یونان مرکزی بانک ته بیړنۍ مالی مرستې لیږي چې وروسته د دغه بانک لخوا نورو تجارتي بانکونو ته لیږل کیږي. د یونان خلکو د دې هیواد له بانکونو څخه په تیرو 2 اونیو کې میلیاردونه پیسې رااستلې دي چې دغه هیواد ونه توانید د جون تر 10مې د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 میلیارد ډالرو پور بیرته پرې کړي. اتم د جولای په 15مه په دې هیواد کې د ټول پښتنې غوښتنه کړې ده چې د یونان خلک به پریکړه کوي چې آیا یونان ته د پور ورکوونکو هیوادونو شرایط مني چې د اقتصادي بحران څخه د ژغورلو په خاطر د یونان لپاره ډیر مهم دی. خبرونه هم دومره وو. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
د هم د افغانستان د توستر شانو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان ځای اوریاد د تودوخې لوړ درجه 1.6°C، کندهار اسمان ځای اوریاد د تودوخې لوړ درجه 3.4°C، مزار شریف اسمان ځای اوریاد د تودوخې لوړ درجه 1.28°C، هرات اسمان ځای اوریاد د تودوخې لوړ درجه 1.44°C، په جلال آباد کې اسمان ځای اوریاد دی د باران د اورښت کلچوي د تودوخې لوړ درجه 1.28°C، غزنی اسمان ځای اوریاد د باران د اورښت کلچوي د تودوخې لوړ درجه 1.16°C.
خبرونه د هوا حالات مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو .com کې پیدا کړئ. حکومت د اجرایه ریاست لمړی مرستیال انجینیر محمد خان وی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق مده شوی، خو په نور کمیسیون باندې توافق شوی ده.
د مجموع می تانم گفته چې ساختار کمیسیون و توافق نظری رئیس د دولت و رئیس د اجرایی د مراحل نهایی خود قرار داره. و
د قومونو او سرحدونو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل.
موږ کولای شو چې د شوراګانو او د قومي مشرانو متنفذونو مرسته د امنیت په تامین کې د دوی مرسته او همکاري وغواړو.
نایا په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې جمهوریت رسد هغه اقدام ستایي چې له دې وروسته به یو شمېر حکومتي ویاندویان او لوړ پوړي چارواکي له خبریالانو سره معلومات شریکوي. او د کندز په چاردرې کې د دوه اونیو جګړو د خلکو کورونه په کنډوالو بدل کړي دي. د پروګرام دویم نیمایي د ورکو شوې ځانو خبرونې ته ځانګړي شوې. بیا هم خرغلی د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی. انجینیر محمد خان د یک شمې پورز په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د کمیسیون له رئیس پرته د دغه کمیسیون په ترکیب او ټولو برخو موافقه شوې ده. بل خو د انتخاباتو د سر بنسټونه وایي ځکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کارونه ځنډول کیږي چې د حکومت مشران د انتخاباتي نظام له اصلاح څخه ویره لري. د نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
سره له دې چې په وروستیو دو میاشتو کې حکومت په پرلپسې ډول ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي، خو ویل کېږي چې اوس هم د یاد کمیسیون د رئیس پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي. د اجرایي ریاست لومړي مرستیال انجینر محمد خان رحماني د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له رئیس پرته په ترکیب موافقه شوې. ښاغلي رحماني وویل چې ډېر ژر به یاد کمیسیون په کار پیل وکړي.
تر هغه ځای چې زه معلومات لرم د کمیسیون د رئیس پر سر خبرې وروستۍ سوي نه دي. په مجموع کې ویلی سو چې د کمیسیون په جوړښت د ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ توافق سوی او امکان لري ډېر ژر په کار پیل وکړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د سور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو، خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون رئیس شکریا بارکزی ټاکلی و، خو د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي و چې ښاغلي غني او عبدالله توافق کړی و چې د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغار د دې کمیسیون رئیس وي، خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غني په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له رئیس سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ټینګار کړی و چې دا کمیسیون باید ژر په کار پیل وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسن وایي چې جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د انتخاباتو له اصلاح نه ویره لري. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که اصلاحات په دې برخه کې په علمي او مسلکي ډول مخکې ولاړ سي، له ولس نه سربیره حکومت ته به هم په ګټه وي.
دا به ډېره منطقي نه وي که موږ وایو چې د افراد یا ترکیب یا رئیس مسله سبب شي چې د دې کمیسیون کار وځنډول شي. خو اصلي نقطه دا ده چې دواړه ګروپونه د اصلاحاتو نه بیل فکر لري او یو نوه ډار دی چې ګوندې که اصلاحات شروع شي یو ګروپ وایي چې د بل په نفع به تمام شي، بل ګروپ وایي چې د بل په تمام شي. زیات زه فکر کوم دلیل دغه شی
د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره دې یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې د هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي. د دوی په باور د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته زیان ورسوي.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو دات کام کې اوریدل شي او همدارس په 13.15 FM په لوی خارونو او 12.15 منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه اوریدل شي. د افغانستان د قومونو سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. دغه وزارت چارواکي وایي د قومي شوراګانو هڅې به د سولې پر روانو حلو ځلو کې د حکومت ملاتړ وي. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا مسؤلین هیله ښیي چې دا ډول هڅې ښې نتیجې ورکوي. تفصیل ده خان محمد سیند په دغه راپور کې
په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د روانو هڅو په لړ کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په یو بیساري اقدام کې د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهمنامه لاسلیک کړې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د یکشنبه په ورځ له قومي شوراګانو سره د دې تفاهمنامو لاسلیک کول د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټوره هڅه وبلله او ویل چې د قومي شوراګانو د یو ځای کولو لړۍ به د هیواد ګوټ ګوټ ته وغځوي.
مونږ کولای شو چې د شوراګانو په مرسته او د قومي مشرانو متنفذونو په مرسته د امنیت په تامین کې او په خاص ډول سره د ملي یووالي په ټینګښت کې د دوی مرسته او همکاري وغواړو.
خاغلی منګل وویل د هیواد د یو شمیر قومي شوراګانو رئیسان به په نږدې راتلونکي کې له جمهور رئیس سره وویني او په هیواد کې به د سولې او ثبات د راوستلو په لارو چارو ورسره خبرې وکړي. له قومي شوراګانو سره دا تفاهمنامې په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې په خاطر دې هم د سولې د ټینګښت لپاره هڅې شوي، خو ویل کیږي چې ځای نه دی نیولی. په عین وخت کې د قومي شوراګانو رئیسانو د سولې او ثبات په راوستلو کې د قومونو یووالی مهم وباله. دوی له حکومت وغوښتل چې له دې شوراګانو د لازمه ګټه واخلي او له مخالفینو سره دې د سولې په خبرو کې ونډه ورکړي. له قومي شوراګانو سره د تفاهمنامو د لاسلیک کولو په ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د قومونو او قبایلو چارو د وزارت دغه هڅه وستایله او وویل چې د سولې په ټینګښت کې د قومي شوراګانو یوځای کېدل او همکاري مهم رول لوبولی شي.
ما در شورای عالی صلح و نقش مشران قومی
مونږ د سولې په عالي شورا کې د مذاکراتو او له مخالفینو سره د اړیکو په نیولو کې د قومي مشرانو رول مهم ګڼو او همدارنګه قومي مشران د سولې پر راوستلو کې د سولې د عالي شورا یو پیاوړی ملاتړ هم ګڼلی شو.
سربیره پر دې د قومي چارو یو پوه میر سردار زدران وایي چې افغان حکومت او نړیوال باید په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د قومي شوراګانو او جرګو جوړولو ته اهمیت ورکړي. د زدران په خبر افغانانو په خاطر دې هم مهمې سیاسي او ټولنیزې ستونزې د جرګو او مرکو له لارې هوارې کړې دي.
و موریدل چې د قومونو او سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. خو د سولې شورا هم هیله وښوده چې دا ډول هڅې به نتیجې ورکړي او قومي مشران په بېلابېلو ښکېلو، البته د جګړو په بېلابېلو ښکېلو خواوو ښه نفوذ لري، نو دا کېدای شي د سولې په خبرو کې اغېزمن تمام شي. په فراه ولایت کې هم د اسلامي هیوادونو د سازمان د استازو لخوا د دغه ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست لخوا سلګونو کسانو ته په اسلام کې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه یو دوه ورځنۍ غونډه نن جوړه شوه. د دې غونډې کار د اسلامي هیوادونو د علماو لخوا پر مخ بیول کېده. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت پر راپور کې
په دغه دوه ورځنۍ ورکشاپ کې د فراه ولایت د قومونو قبایلو په ریاست کې جوړ شوی و کابو 400 تنو قومي مشرانو او ښځو ګډون کړی و. دا پروګرام د اسلامي هیوادونو سازمان لخوا د قومونو قبایلو ریاست په مرسته سره د تاوتریخوالي د پیژندلو په موخه جوړ شوی و. د فراه ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس عبدالستار نورزی وایي چې دغه پروګرام د سوډان هیواد د لوی عالم د اسلامي هیوادونو د کنفرانس غړی هم دی لخوا پر مخ بیول کېدی چې په ترڅ کې په اسلام کې هر ډول تاوتریخوالی کاغه په ټولنه او یا هم د ښځو په وړاندې وي وغندل شو.
د دغه ورکشاپ ډیره لویه برخه د کار او موخه یې دا وه چې د تاوتریخوالي څخه باید څنګه مخنیوی وو، تاوتریخوالی څه شی دی او د اسلام د نگاه څخه تاوتریخوالی پر دې باندې رڼا واچوسی چې په اسلام کې د تاوتریخوالی څخه همیشه مخنیوی سوی دی او دا یو ناوړه عمل بلل دی. په دې کې د اسلامي کانفرنس د علماو څخه یو تن عالم په نام د ډاکټر صاحب امینو چې هغه پخپل په اسلامي علومو کې په فقه کې ډاکټرا لري او د شرکت کړی او ګډون کړی و.
له بلې خوا بیا هغه کسان چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی وایي چې اسلام هر ډول تاوتریخوالی نه مني او د اسلامي هیوادونو د سازمان علما هم په دې نظر دي. دوی همداشان د اسلامي هیوادونو د استازي څخه غوښتي چې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه دې یو اعلامیه هم صادره کړي.
به نام خدا نرگس کرمی هستم. این ورکشاپ بسیار مفید تمام شده به خانما به خاطر از اینکه خشونت ها را تشریح دادن، انواع خشونت و راجع به خشونت ها که بالای خانم ها تنبیل میشه راجع به زنا سخنان را ارائه نمودن که نسبتا مفید واقع شد.
در لومړی ځل چې په فراه ولایت کې د اسلامي هیوادونو د سازمان استازي په اسلام کې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه غونډه جوړوي، ټاکل شوی چې ورته غونډې د افغانستان په اتو نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. د اسلامي هیوادونو په سازمان کې شپږ پنځوس اسلامي هیوادونه غړیتوب لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت دشتری
پوهنه
زویمون پا مرتب که دباران دپارا بغنایی نشتمون بزمگه که اینو
ستاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1290 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
نه یا په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره د جمهوری ریاست هغه اقدام ستایي چې له دې وروسته به یو شمېر حکومتي ویاندویان او لوړپوړي حکومتي چارواکي له خبریالانو سره معلومات شریکوي. د دې ادارې د څارنې مسؤل صدیق الله توحیدی د یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کار به د وزارتونو چارواکي اړ کړي چې خپل فعالیتونه لا زیات کړي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د جمهوری ریاست له دې اقدام ستاینه کوي او وایي چې دا به تر یو حده د دوی ستونزې هوارې کړي. تفصیل د ناجی صاحبی په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هیله څرګندوي چې د جمهوری ریاست دا پریکړه به وکولی شي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون عملي کېدو ته لاره هواره کړي او د معلوماتو د راټولولو په برخه کې د خبریالانو ستونزې هوارې کړي. د دې ادارې د څارنې مسؤل صدیق الله توحیدی د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کار خبریالانو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو تر څنګ کولی شي چې پر حکومتي ادارو د کارونو د ښه ترسره کولو په برخه کې فشارونه زیات کړي. ښاغلي توحیدی وویل چې له دې سره به د رسنیو او خبریالانو ډېرې ستونزې هوارې شي.
د افغانستان د جمهور رئیس دا اقدام یو مهمه او ارزښتناک اقدام ده. د وحدت ملی د حکومت د پیل نه تر اوسه پورې خبریالان په افغانستان کې د معلومات و اطلاعات و لاسرسی مشکل درلوده او دا مشکل هر ورځ زیاتیده. که دا حکم عملی سی او د هر وزارتخانه بیان راشي خپل هغه معلومات خبریالانو سره شریک کړي، زه فکر کوم چې ډېری مشکلات له دې عمله حل کېږي او خبریالان ښه رپورټونه او گزارشونه خپروي.
له جمهوری ریاست څخه په خبره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې خلک د هیواد له روانو حالاتو په ځانګړي ډول له امنیتي وضعیت څخه خبرېدو ته اړتیا لري. د جمهوری ریاست د خبرپاڼې په اساس ولسمشر پریکړه کړې چې له دې وروسته یو شمېر حکومتي ویاندویان او د حکومت لوړپوړي چارواکي هره اونۍ د خبري کنفرانسونو له لارې رسنیو ته لازم معلومات ورکړي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي چې دا اقدام باید نمایشي بڼه ونه لري.
زما نوم قریب الرحمن شهاب دی، یو تن افغان خبریال. کوم ګام چې حکومت دی ویاندویانو په اړه اخیستی دی دا ډېر ګټور دی، نو په دې سره به موږ وکولی شو هر شیبه د هیواد له هرې سیمې نه تازه معلومات ترلاسه کړو او په دې اړه خلکو ته حقایق ورسوو.
فیصل ځلان یم، د ولسمشرۍ ماڼۍ له لورې دا یو نیک ګام ده. په دې سره به د خبریالانو ډېرې ستونزې هوارې سي. وړاندې به مونږ چې د کوم وزارت ویان ته ورتلو کلیپ به مو تر اخیست، په ساعتونو انتظار به مې ویسته.
په عین حال کې یو شمېر خبریالان ټینګار کوي چې حکومت باید د دې اقدام تر څنګ خبریالانو ته د کار خوندي او ښه زمینه هم برابره کړي تر څو وکولی شي چې خپل کارونه سم ترسره او خلکو ته په وخت او دقیق معلومات ورسوي. دوی وایي که چیرې دې مسلې ته لازم پام ونه شي نو ښایي د رسنیو فعالیتونه چې د افغانستان له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کېږي له خنډونو او ناخوالو سره مخامخ شي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را دونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته وایست چې په ټول افغانستان کې په 2016 نیم منځنۍ صفایف او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. را بشو د کندوز څخه زموږ د رالیګل شوی زموږ د خبريال رالیګل شوی راپور ته. په کندوز کې د چاردری پولیسوالي کې د دوه نوي جګړو د خلکو کورونه په کندوالو بدل کړي دي. دا د هغو خلکو سرګندونی دي چې له کندوز د چاردری پولیسوالي د کندوز ښار ته راغلي دي او په ډیر بد وضعیت کې دي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندوز کې د جګړو ډیر زیان د سیمې خلکو ته رسېدلی دی. د کندوز ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې له دوه اونیو راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود. په دې جګړې کې د خلکو له کورونو څخه طالبانو د سنګر په توګه استفاده کوله. همدارنګه دغه کورونه په توپونو ویشتل شوي دي، خو اوس دغه کورونه لکه کنډواله ښکاري. د خلکو د خټکیو، هندواڼو او نور زراعتي فصلونه یې هم جګړې له منځه وړي دي او خلکو ته یې ډیر زیان رسولی دی. جګړې ټول خلک په اندېښنه کړي دي. د چاردرې زیات شمیر خلک د کندوز ښار ته راغلي دي. د نوموړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کورونه یې ویجاړ شوي او زراعتي فصلونه یې له منځه تللي دي. کندوز ښار ته په نږدې سیمو کې وسلوال طالبان پر دولتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي چې حتی د کلاشینکوف د مرمیو غږ په ښار کې د خلکو تر غوږونو را رسیږي. همدارنګه د دې ولایت اوسنی وضعیت خلک ډیر په اندېښنه کړي دي. د نوموړي ولایت څو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
کندوز حالات رو رامه غد پخوا په چیر دی، کاروبار نشته، هیڅ نشته. چرداری ولسوالی هم د وسله والو مخالفینو لاس کې را ده، چرچی ولسوالی هم د وسله والو مخالفینو په لاس کې را ده. خر په 1 کیلومتر 2 کیلومتر کې وسله وال مخالفین فعال حضور لري. دولت یو ګام پرمختګ نه دی کړی. خلک په تشویش دي، خلک ماجر شو، فصلونه د خلکو د منځه لاړه، په کلو بانډو کې مکتبونه بند دي، خلک د تعلیم نه پاتې دي. بس بدبختی روانه ده. خلاص
خلکو خټکی کړي او اوان نرال پکې ولګید. هغه خټکی، هندواڼې، کخ، شولې، غنم د هر څه له منځه لاړه. همدا رقم پلسګونو درمندونه وسوځېدل. اکثره خلک که څوک هټیوال دي یا دوکانداران دي، کومه سرمایه چې په دوکانونو کې و اساس مخ په ستلو باندې ده،
کاروبار په ټپ ولاړ دی. په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې چې په خوا خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راته، اوس په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته.
په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د کروندګرو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. همدارنګه د دې ولایت 90% خلک په زراعت او مالداری باندې بوخت دي او د خپل اقتصادي ستونزې له همدې لارې هواروي. خو دغه جګړې د چاردرې ولسوالۍ د خلکو هم کورونه ورته خراب کړي او هم زراعتي فصلونه ورته له منځه وړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
کندوز به بلخ ته ورشو. په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان د ملي یووالي له حکومت غواړي. د جمهوري ریاست پر مهال د حکومت د دواړو مشرانو د کړو ژمنو پر اساس اوس مهال ژر تر ژره الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د بلخ مدني فعالانو د معیاري او بااعتباره تذکرو نشتوالی په یوه کې د ناامنیو د زیاتوالي او په ټاکنو کې د درغلیو له اصلي علتونو څخه په ګوته کوي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان د یاد ولایت د ولایتي شورا مخې ته راټول او د یوې اعتراض امیزه غونډې په ترڅ کې یې د ملي یووالي له حکومت څخه وغوښتل چې د جمهور رئیس او د اجرایه ریاست د مشر د کړو ژمنو پر اساس د اوسمهال ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پایل کړي. دا فعالان وایي چې د الکترونیکي تذکرو نه موجودیت سبب شوی چې ورځ تر بلې هیواد کې ناامنی پراخه شي او په ملي پروسو کې هم شفافیت نه وي موجود. د بلخ د مدني ټولنې فعالان وایي چې د الکترونیکي تذکرو په ویش کې د دولت له لوري تعلل سبب شوی چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ او حمایت په ټپه ودرېږي. یادو کسانو د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د یاد پریکړه لیک په دویم بند کې داسې راغلی و.
نمایید.
فقدان شناسنامه‌های برقی موجب فساد گسترده در پروسه‌های
الکترونیکی تذکره و فقدان او یا هم نه موجودیت سبب شوی چې نامنی ورستر بلې زیات شي او په هیواد کې د ټاکنو پشان ملي پروسې هم په دیموکراتیک فضا کې تر سره نشي او پکې تقلب او تخته
یو ډول مشوات
د بلخ د مدني ټولنې فعالان عقیده لري د الکترونیکی تذکره د ویش په لړۍ کې تاخير کولای شي چې د خلکو ترمنځ د دولت په وړاندې بے باوري نور هم زیات کړی او لا هم د امنیت په اړه اندېښنې وزېږوي. دوی وایي چې د الکترونیکی تذکرو فقدان او نشتون کولای شي په راتلونکي کې هر یوې ملي پروسې ته صدمه ورسوي او له تقلب پرته ترسره نشي. د بلخ د مدني ټولنې فعالان تاکید پر دې کوي چې د افغانستان د انتخاباتو د پروسې لپاره د نړیوالو د بیا مرستې او ملاتړ د جذب په مقصد یوازینۍ لاره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ ده چې ژر تر ژره باید ترسره شي. دوی وایي چې د نړیوالې ټولنې د حمایت او مرستې پرته افغان دولت د ملي شورا او نورو راتلونکو ټاکنیزو پروسو د ترسره کولو مالی او مادی توان نه لري. په بلخ کې د مدني ټولنې د مجتمع د مدیر هیئت غړی ډاکټر نجیب پایکان د الکترونیکی تذکرو د ویش پاړه داسې وایي:
تا زمان شناسنامه های برقی توزیع نشه ما نمیتونیم تثبیت کنیم که
تر هغه چې موږ الکترونیکی تذکرې ونه لرو د جمعیت دقیق شمیر مو معلوم نه وي نه امنیت تامینیږي او نه مو هم د ټاکنو پروسې پرته له تقلبه ترسره
کیږي. بر اساس معیارات جهانی است.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان په کابل کې پاسمایښتي ډول د الکترونیکی تذکرو د ویش پایل او طرحه په دې معنی بولي چې افغان دولت په دې کار سره غواړي تر څو د الکترونیکی تذکرو د سرتاسري ویش مخه ونیسي.
وخت په افغانستان کې 3:30 دقیقې دی. ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال له 5 ملګرو سره نیولې دی. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي حکومت هڅه کوي چې ښوونکو ته د مځکو ورکولو پر ځای بلاکونه جوړ او په بیلابیلو اقساطو کې ورکړي. ولسمشر اشرف غنی امر کړی د مجازاتو او مکافاتو د اصل له مخې هغه امنیتي سرتیری چې زړورتیا یې ښودلې باید وستایل سي. کویت وایي هغه ځانمرګي بریدګر چې په دې هیواد کې د جمعې په ورځ پر یوه شیعه جومات مرګونې حمله وکړه د سعودي عربستان تابعیت لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوال مذاکرات د جون په 1 خپل اخري پړاو ته ځي چې دا د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د موافقې ضرب الاجل دی. د چین په لیرې پرته لویدیځ سیمه شینجن کې د اویغور اقلیت غړی او مشر چارواکی له اداري فساد سره اړوند تر پلټنې لاندې دی او ټاکل سوی د اروپا مرکزي بانک نن د یونان بانکونو ته د بیړنیو مرستو ورکولو د دوام په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړي.
لاند خبرونه مو له ملالۍ بشیر اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو پر وېپانه هم کتلی شي. په دې د ازادي راډیو ټکی اورګ اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د روژې جام د کرکټ سیالیو په دریمه لوبه کې تیره شپه د هیواد دوست ټیم د شهید عبدالرحیم زی ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. ښاغلی هوتک زیاته کړه د هیواد دوست ټیم وتوانید چې د شلو ټاکل شوي اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې جوړې کړې خو مقابل ټیم د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره ونه توانید چې په ټاکل شوو اورونو کې هدف ترلاسه کړي. دغه سیالۍ د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت جوړې شوې دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي خبرداري ورکوي چې د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په خاطر به بیرته د تحسن خیمه ودروي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني د پخوا په شان به مدني حرکتونه پیل کړي. ښاغلی ترکی زیاته کړه که څه هم د جمهور رئیس مرستیال ژمنه کړې چې د تکواندو د ملي ټیم ستونزې به حل کړي خو د 2 میاشتو په تېرېدو سره اوس هم د تکواندو د فدراسیون ستونزې پر ځای دي. د تکواندو په ټیم کې د ستونزو له امله د افغانستان د تکواندو فدراسیون د ملي ټیم لوبغاړي روح الله نیکپا، مسعود کریمی، محمد حیدری او حسن رضایی له دغه ټیم څخه وتلی دي. د روژې جام د فوټسال سیالیو په لومړۍ لوبه کې د احمد ټیم وتوانید چې د طوفان ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټسال سیالیو د جوړولو مسؤل سید نصرت مجا ازادي راډیو ته وویل دغه لوبه چې د چاردی د علي مردان په کلا کې د مولا علي په جمنازیوم کې ترسره شوې 6-0 په مقابل کې د احمد ټیم په بریا سره پای ته ورسیده.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د بلوچستان ایالتي حکومت د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو لپاره د عمومي بخښنې اعلان کړی او هغوی ته وړاندیز کړی چې که وسلې پر ځمکه وغورځوي نو له 15 تر 45 میلیونه کلدارو پورې مرسته ورسره وکړي. پرکوال میاخیل دا ریپورت چمتو کړی.
د بلوچستان حکومت د جمعې په ورځ د ترهګرۍ په ضد د مرکزی حکومت د جوړ سوي ملي پلان له مخې د لوړې کچې یوه غونډه رابللې وه چې د حکومت پولیسو ملیشا او پوځ ټولو لوړپوړو چارواکیو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بلوچستان پر امنیتي وضعیت د دیني مدارسو او د افغان کډوالو د رجسټریشن پر موضوع خبرې وسوې. د دې غونډې په اړه په خپره سوي اعلامیه کې حکومت د ورانکارو او وسلوالو په ضد د عملیاتو پرېکړه کړې خو ورسره یې د سوله ییز بلوچستان لپاره د مفاهمت او جوړجاړي پر تګلاره د عمل ولو پریکړه هم کړي چې لمخې د وسلوالو بلوچستانو لپاره عمومي بخښنه اعلان کړي او د وسلو غرزولو په شرط له هغوی سره د نقد مرستې اعلان هم کړی دی. په دې غونډه کې د پاکستاني پوځ د سوهیلي قومندې قومندان ډګر جنرال ناصر خان جنجوا هم ګډون کړی و. هغه وړ مشپه د کرکټ د شلو اوریزو لوبو د پرانیستې په مراسمو کې په دې اړه وویل: مرکزی او ایالتی حکومتونو او د پاکستان پوځ د مفاهمت یوه داسې تګلاره په پام کې لري چې که د نیستۍ له امله د دښمنانو لاسونو ته لوېدلي ځوانان جګړه پرېږدي له هغوی سره له 15 تر 15 لک روپیو پورې مرسته ټاکل سوې ده. هغو ځوانانو ته چې په غرونو کې خپلې ځوانۍ تباه کوي هغوی ته وایو چې راسئ خپلو خواخوږیو ته راستانه سئ او جګړه ورکه کړئ ځکه په جګړه کې هیڅ نشته. حکومت خپلواکي غوښتونکو بلوڅو ته د بخښنې او مرستې وړاندیز په داسې وخت کې کوي چې د بلوچستان د داخله چارو د وزارت له ادعا سره سم په روانه میاشت کې هم څو بلوڅ وسلوال قومندانان حکومت ته تسلیم سول او خپل عادي ژوند یې پیل کړ. د بلوچستان د سیاسي چارو څېړونکی انور ساجدي وایي سمدستي په دې اړه قضاوت نسي کېدی خو وایي داسې نه معلومیږي چې وسلوال بلوڅان دي د پیسو په بدل کې حکومت ته تسلیم سي. حکومت چې د لوړې کچې په غونډه کې وسلوالو ته د جګړې پرېښوولو وړاندیز یا د عمومي بخښنې اعلان ورته کړی دا کار حکومتونو پخوا هم کړی دی خو وسلوال وایي چې دوی وسله نه غورځوي. د هغوی موقف دا دی چې کومو خلکو وسلې غورځولې هغه هم د حکومت خپل خلک دي. نو زه فکر نه کوم چې وسلوال بلوڅان به وسله وغورځوي. دا به اوس کتل کېږي چې په راتلونکو څو اونیو کې حکومت څومره بریالی کېږي او د بلوڅو په سیمو کې عملیاتو ته څومره اړتیا پېښېږي. بیا به ګورو چې مقاومت لا زور اخلي، کمزوری کېږي او که پای ته رسېږي. د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو مشرانو او د هغوی وسلوالو سازمانونو تر اوسه په دې اړه کوم عکس العمل نه دی ښوولی خو تر دې پخوا هم چې د بلوچستان ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومتونو خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅانو ته د خبرو اترو او وسلو غورځولو وړاندیزونه کړي هغوی په کلکه رد کړي او موقف یې څرګند کړی چې دوی د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بله هیڅ موضوع له حکومت سره غږېدو ته تیار نه دي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 30 دقیقې شولې. زموږ خبری راپورونه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکو شوې عزیزانو پروګرام خبری او دغه پروګرام په پای کې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته خبریږي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې د روژې د مبارکې میاشتې شپې او ورځې مو په خیر تیر شي، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای جوړوم او تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې زینی ورک شوی عزیزان پکې پیدا شوی. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. که ازادي رادیو ته مو غوښته چې اس ام اس راولېږي، د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېره له لارې نه موږ ته راولېږي. ګرانو دوستانو، ډېر بمونه ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00420 24 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در واورو کوم چې ازادي راډیو ته رارسېدلي دي. او په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د اقبال مونږ ته تلیفون کړی دی. دی وایي چې اوس په تخار کې دی او له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور له زابل نه مونږ ته رالېږلی دی. راځئ چې دغه دواړه پیغامونه یو بل پسې یو ځای سره واورو.
زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت، د ببرک په وخت کې زه خلکیانه بیر کړم، وړم عسکری ته. بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم، د خپل قریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی. زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوئ. السلام علیکم.
ټول ازادۍ د رادیو د کارکوونکو په مننه سره، او یو په دې ډېر خوشحاله یم چې دا د افغانستان د زیرو خلکو د پاره ښه سیستم جوړ کړی دی. نو پیغام یې ټولو مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا شیواته کاله به کېږي، یو سپینږری سړی سرمایي ژیرې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک شي کوي، یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څه لیونه حاله هم ده، کچیر د دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره زنګ وی، 0 4 4 9 2 4 4 0 4 4 9 2 4 4. د خدای په امان، په مخه مو شه.
ازادي رادیو ته ټلیفون وکړی، لیکونه او ایمیلونه راولګی، او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. تاسیز مغاگل آزادی رادیو خبری پا آزادی رادیو که دور کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا غواگی است. که تاسی ده غده نوازی پروگرام پا آزادی رادیو که وانه ورد، تاسی که ولی شید چی ده آزادی رادیو انترنتی پانه تراشی اول تا ده پروگرام لسر واوری. ده منگ پتا ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، اسماعیل حکمل پکتیا سمګنای ته صدا پیغام د ازادي رادیو ته پریدم. زما یو ام سیم بی ملګر د درې کال کېږي چې بداره کا شوه دی، جاوید نمیږي. جاوید ولاز سمرګل، عمر یې تقریبا 19 کلن دی. که چاته معلومات وي د اسلامي ورورولۍ له مخې دی په دېش مارا ما سره اړیکه ونیسي. 0 8 0 0 4 9 6 9 9 مارا یو ځل بیا تکرم،
0 8 0 0 4 9 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مایو دا کازی دا دنر خان پر احمد دا دری کال کیگی سی ورک دا که هر چا تا پاته وی او ما دی پا دا تلیفون نمبش میره زنگ ہوئی سی پر اویا اتا یو او پینزا نا یو سلور پینزا او بیا بش میره تکرار سی پر اویا اتا یو اتیا نا پینزوس یو سلو پینزوس ویش کار رو مسلمان تا
ہلو السلام علیکم ز شاپور د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالی د شواروز د سیمه څخه خبره کوم او کاری چې جمال الله کان میږي څومره مخنه درک کوي چې دا کور څه خیستلی
که هر مسلمان بود از ده پاره درکی یا ده ما خزاق پخفل آورید ما سر جی پجش میره تاری کونی سی سپر وسه و پینزه اویا شپک شپیت اتی عدوالا که کالدار شیرینی لری و سلام
ما یو بچه دی ده شلو کالو دی نرولان نیزی درمسیل پیمین کورت دی انزه کاله کیش از ارجو تو پای تا ده دانیر آغال ایتاپ و تا دلتا ورد که یادی و تا بوچو خفل ملنگ راوی پسخنده ویه چوکوی زما سر را سر را دی چوکوی تاجستان تا مستولی دی اولا وی پا کندوس کی و معلومات یه نرا که چوک بایی ده لشکرگاه پا پای کی و ما سر را سر را دی بندی دی یک معلومات یه مشتن را که خفل ملنگ پسخنده وی نو خدای دې پر دار چې اثر کور سره دې مشته دې ټلیفون نو څه دا غشماره
سفر او سفر او یو سلور نش پس پیزن شماره از البیات کرو سفر او سفر او یو سلور نش پس پیزن
الو سلام علیکم ز عبدالکریم ما د فراده ولا د بلبلوک زول سواری سنی او پیغام پیردم ما پیغام دا غوډې ولونو اول د ټول د مخ څخه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم پس سلام څنګه دا غوډې دا غوډې ورکو از ځان پر برابر باندې چې هر مسلمان ورور پیغام پریږدي بس دا نور بیا نه پازابوي زه خپل می سواره یو پیغام پریشي دا چې ورونه پیدا شوی چې ناکه مزاحمت را تکي اوس نو باور وکړي چې خپل د حقیقت څخه به زار کړی د غوډونو څخه چې سړی مزاحمت کوي د ارزو لرم د ازادي راډیو د لارې سنی چې زما پیغام واوري په دغه روژي کې مسلمانان مه پاسابوئ په نصي باندې که چېرې مو خلکو د دوی لیدلې ورونو خپل په دغه مو یو څوک یو عزیز لیدلی پیغام چې مسلمان پرېښوي نو زنګ ورته ووایاست ادرس یې ورکوي اوس نو رالو ودې دي په زما خپله یو انډیوال دی چې د فاریاب د ولایت دی بالا نه راته انډیوالي په ایران کې سړی و څمارا راسته کني وو اوس راته نو رښتا وای دی وو دا چې دیو د بل درک نه سره لرو دا غازادي راځو د لارې څخه چیرې دې ما ژغواوري او بل انډواله سره ما ژغواوري ما ته دې د ډیر په مهرباني او ډیر په شکرې سره په ډیر یې سهرام سره دې ما ته په دغه څمارا زنګ وو چې پر و واره یو واره و ان دري نه څلور یا خپل شماره یو ځل وایم 0 و 2 واره یو 2 واره و نه درې نه څلور دغه اوریدونکو خنې زما دغه شهر زوږه چې ورونو په دغه روزي کې مزاحمت پر ناکي باندې راته ونه کوي ډېر دې څه کور د ازادۍ را دوه خنې او ورونو کولای شي چې ورور مانه چې په حقیقت سره زنګ وای دغه مو کوي چې مزاحمت کوي په ځل ما زنګ وایلې ډېر مزاحمت کړی ام ډېر ته په دغه سوي وز مې خپل حقیقت اچولې ډېر ډېر مننه راځي راځي
زه او کریم هغه د کمال ولایت د زکه شریف څخه ساسره پته ماتي یم نو د اکازوی د څنګه کار کوي د محمد نادر هغه په نامه نه درکه سوي دي که هر مسلمان ورته معلومات کوي په دا شمال او د مسلمان ته ماسو نه شي سي پر اړه یو دی د ریسه و درو اچا نه نیوي په څنګه ټلیفون شمال ځل بیا
السلام علیکم عبدالمجید محمد فنامری د امیر محمد اساسوی دی مشر ور سردار محمد کار مسلمان ور دغه د سلامت فنامه معلومات کی پرځه شمه باندې جنگ ولای څو پنځه اویا درې سو د سلو یو ځل بیا د پستر استوان څپر وڅو څنګه نسو اویا درې سو څلور ډیر مننه
علیکم عبدالبصر بحاری ما دا روزګار ولای د چرچنه ول سوالی سن یاري کني وای دا د ازادي راډیو ټول کدر مولا اوریدم کو او کارتون کوم او زما یو دا کاز دی چې دا د دوا کال کې چې ورکسوي دی د پاکستان په کله چې ورکسوي دی که هر چاته معلومات یې نو ماته دې په دې شماره زنګ ووایې نجیب الله دی د پلار نوم یې عبدالرحمن دی نو ماته دې په دې شماره زنګ ووایې 0 اویا 2 9 3 3 او لس دا چې دې په شماره یو ځلې بیا تکراروم 0 اویا 2 9 3310 که هر چه ده معلومات نمیره بانی دیو که پداش وارد از باسر عالی که ونیسه نور مخدا اسلام آسلامت.
سلام علیکم از مای ورودی نمی احمد شادی دنیمی نیز خورکتی کسر فالا معلومات لیف موزی پجاش میره تا معلومات راشی پر آویات سویش پتن صدر سدنو پیغام ننشیروس.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
زه عبدالرحمن د هلمند ولایت نه مذاکلا د ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې د معصم خان ورور دی، د شهزادا اکا زوی دی، دغه روف نومېږي. بس دغه زما د تلیفون شمیره ده، که د چا څوک د ده په اړه معلومات لري او یا دې موږ ته د دغه تلیفون شمیره ووایي. نو د دې نه زیرې مور ډیر ګرځېدلې معنا 3000 افغانۍ جایزه ده 0100 15 9 1. شمیره یو بار بیا تکراروم 0100 15 9 1.
السلام علیکم. زه فضل راوی لغمان لایت باطلب خلق سوالی قاره زمش نصر راوی کبیزی بری بجانا. زما یو تر ورځ تقریبا لا 10 کاله کېږي ایران ته تله ده، مړه ژوندی ورک دامان مشهور په داود ته پلار نومې ده، ملا محمد الدین دی بل ورور نومې ده، جمالی دی بل ورور نومې ده صابر. نو که څوک زما آواز اوري، څوک یې پاک نه معلومات لري، نو ما ته په دې شماره ټلیفون وکړي 0500 85 225. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه محمد طاهر د هلمند ولایت څرګیږم. ما دا یو کاځي دی چې د یو درې میاشتې کېږي نادرکه شوی دی. ګوندې اسادي تکلیف لري، هر مسلمان ورکه په اړه معلومات لري او موږ سره دې په دغه شمېره اړیکې 0500 95 1. شمېره تکراروم 0500 95 1. خپل شهین ته لاسه کې مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه عصمت الله د هلمند ولایت څخه اوسېدونکی یم. زما ورور څلور ورځې کابل ته تللی و. نو په کابل کې رسوی دی دغه کې نه معلومېږي چې چیرې دی. نو نور نفر م تاسو سوی دي، پته نه ده راته معلومه چې چیرې دی. او د ده نوم دی عزت الله او زما د تلیفون شمیره دی دوستان ثبت کړي چې پیدایه کوي. بس ما ته دې په دغه شمیره زنګ ووي 0500 43 9 4 9 5 9. وسلام د خدای په امان.
مولانا صاحب، صدیق الله فدایی د روژې په مبارکه میاشت کې ځینې کسان صحی مسایلو ته مخه کوي، ځینې فقها او وایي چې روژه د انسان صحت ته ګټه رسوي، ځینې نور بیا وایي چې نه، دا یو ډیر عمیق عبادت دی او دغه اړخ باندې تمرکز ډیر کوي. ستاسو له نظره د روژې هغه فضیلت او د روژې هغه چې په انسانانو باندې فرض شوې ده، بنیادی علت د انسان لپاره څه کېدای شي؟
داسې دی چې روژه یو ډیسپلین دی، یو نظم دی، یو د انسان کنټرول دی د خپل نفس، د هغه د ظاهري او باطني کوم غرایز چې د انسان سره دی د هغوی مقابله کول دي، نفس په قابو کې ساتل دي. زه فکر کوم چې د دې د عبادی نقش چې د انسان او د خدای ترمنځ یو راز دی. مثلا پروژه کې ریا نه کیږي، ته نشي کولی چې د بل چا دپاره روژه ونیسي. هر ځای کې کولی شي انسان روژه وخوري، غیر د خدای نه یې بل څوک نه ویني، نه څوک تا کنټرولولی شي. لیکن ته د صبح صادق نه تر د غروب د لمره پورې، تر ماښامه پورې روژه نیسي، ځکه چې دا ستا او د خدای ترمنځ راز دی.
مولانا صاحب وبخښئ چې خبره مو قطع کړم، تاسو چې پروژه کې ریا نشته کېدی، مثلا کېدی شي چې یو څوک صحیح ستونزه ولري، فرزند د معدې مشکل ولري، خو هغه د خلکو لپاره روژه ونیسي، دا یو ډول ریا نه شو؟
نه، دا شی چې دی، ځکه چې اسلام شارع حقیقي او الله تعالی چې دی دی خلکو ته روژه معاف کړی ده. قران کریم وی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. کله چې تاسو مریض وسئ، ناروغ وسئ، یا په سفر کې وسئ، نو تاسو به روژه خورئ، او د هغې وخت کې چې کله صحت بیرته تاسو ته اعاده شولو د هغې قضایي به راوړئ. نو مطلب دا دی چې الدین یسرون، دین آسانی ده، او دین چې دی مسلمانانو ته ډېرې آسانتیاوې ورکړي دي. که یو انسان مریض وسي او ډاکټر ما دا فتوا ورکړې ده چې د مرض تثبیت ډاکټر کولی شي، دینی عالم یې نشي کولی. دینی عالم ته اوس زما د معدې تکلیف معلوم نه دی، زما د ګردو تکلیف ورته معلوم نه دی. هغه ښځه چې حامله ده مثلا رحم کې نوې حامله شوې ده یوه میاشتو، او د هغې په ماشوم باندې دا تاثیرات کوي، دغه ټول هغه عوامل دي چې هغې کې اسلام دوی ته رخصت ورکړی دی، یعنی دوی کولی شي چې روژه وخوري او بیا یې هغه وکړي. لیکن دا دی چې موږ بعضې وخت کې دینی علماو دا دین دومره سخت نیولی دی چې هغه په یواز د دې باندې چې موږ خلکو ته هغه کوم سهولتونه چې په دین کې دي هغه ور معرفي کړو، موږ ډېره سختګیري کوو. او حال دا دی چې الدین یسرون، دین آساني ده. او په یو حدیث قدسي کې راځي چې الصوم لی وانا اجزی به، روژه زما دپاره ده او یوازې د روژې ثواب زه ورکولی شم. نو دا چې دی په دې کې ریا کول او د خلکو دپاره روژه نیول، سره د دې چې دغه انسان د دې استطاعت نه لري، مریض دی، ډاکټر ورته ویلي دي، دا یوه بېله خبره ده. زه یو مثال درته وایم. زه افغانستان ته لاړلم، په موټر کې سره دوه روژه خواره کېناسته. نو زما دپاره په یو اسلامي هیواد کې دوه ځوانان، دوی ویلي چې موږ د هرات نه راغلي یو او په سفر کې یو، جلال آباد ته روان یو، ګرمي وه. نو په دې هغه کې ما وویل نو چې د قرآن حکم دی، دوی په سفر کې دي، کولی شي چې روژه وخوري. ما خپلې روژې ته دوام ورکړلو، خو دوی په دې موټر کې کېناسته، نو سګرټ مې راوباسل. نو اوس ما ورته وویل چې د خدای بنده، روژه خو دې وخوړله، اوس تا د سګرټو بوی د موږ سږمو ته هم راغه کوي، نو ته خو بیا لږ وزه کنه پوه شي. نو زموږ په جامعه کې داسې دی چې هغه د دین سهولتونه چې خلکو ته ووي، بیا هغه خلک یو قسم ته هغه د سهولتونو نه سو استفاده هم کوي.
مولانا صاحب بخښئ، تاسو نو د څه لپاره روژه ساتله؟
زه خپله مسافر نه وم، زه مقیم وم په هغې وخت کې په افغانستان کې، دا څو کاله پخوا چې تللی وم، هملته اوسېدلم په یوه ورځ باندې. نو لنډ سفر مې لرلو، نو هغه دی په هغې کې، په لنډ سفر کې دا دی که تاسو په سفر کې وئ، نو تاسو کولی شئ چې روژه وخورئ، وان تصومو خیر لکم، او که تاسو روژه ونیسئ نو دا هم خیر دی، لیکن کوئ کولی شئ. نو هغې کې اختیار دی چې سړی خوري او که نیسي.
د روژې تر نیولو پورې له ناروغي پرته او له سفره پرته، په عربستان کې ځینې دینی عالمانو دا فتوا ورکړې ده چې هغه کسان چې په لمر کې په شاقه کارونه کوي، هغوی هم کولی شي چې روژه وسوخوري او بل وخت بیا ونیسي. له دې سره تاسو موافق یاست؟
زه دغه فتوا راته معلومه نه ده چې دغه سی فتوا شوې ده. او دوی دغه فتوا د چا دپاره څنګه چې ماته د عربستان سعودي هغه معلوم دی هغوی په هر کال کې دا هغه روباسي دارالفتا لري هغوی دغه هغه کوي. نو د هر قوم و د هر مملکت هغه ظروف سره د اغیزې علما او مفتیان چې دی هغه مسایلو ته ګوري، لیکن زه په دې مسله کې څه نشم ویلی.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها مربوط به افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در ابتدای این